سلامونه وخت په افغانستان کې دا ماخوستنه نه بجې شوې زه فرشته سحاق دا خبري ټول کا تاسو ته وړاندې کوم پایل کوو د نن ورځې په خبرونو په پلازمینه کابل کې د چاودنې د خبرونو په تړاو د رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې دا پیښه ځانمرګي برید وو او په پایله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه داسې وویل:
متاسفانه چې چاودنه نن مازدیګر د سلمان په درک سره کې شوې دي، نو د دې تایید کوو، البته جزئیات وروسته به شریک کیږي.
په عین حال کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د کابل ښار په دارالامان سیمه کې د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه شوې ده. له بلې خوا د کابل په شهرناو سیمه کې د ایمرجنسي روغتون ته د څیرمې سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې دوی نوموړي روغتون ته په امبولانسونو کې د مړیو او ټپیانو انتقال لیدلی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ته ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رواني سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې د دې غونډې مشري به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی روزوا اوتنبای وه. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازی چې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړل شوي د افغان ښځو نجونو د حالت په اړه معلومات ورکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تانجا فاجون له قوله ویل شوي چې د امنیت شورا په دې غونډه کې به د افغانستان اړوند مسایلو بحثونه وشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې خطر ته رسیدلی دی او ډېر ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانانو له بېلابېلو ډلو او استازو سره وګوري. د طالبانو حکومت د روان کال د زمري په 1 نیټه ښاغلی بینټ د افغانستان په اړوند په ناوړه تبلیغاتو تورن کړ او د هغه پر سفر یې بندیز ولګوه. ښاغلی بینټ نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دی قطر ته رسیدلی او ډېر ژر به له افغان میرمنو او نارینهوو کارپوهانو او حکومتي چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې پیل کړي. بینټ په ترکیه کې د تیرو څو ورځو لیدنې کتنې هم ګټورې بللې دي، خو هغه دا نه دی ویلي چې دا لیدنې کتنې له چا سره وي. ریچارډ بینټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر دنده وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت په ترڅ کې څو ځلې افغانستان ته ګڼ شمېر سفرونه وکړل او هر ځل یې د طالبانو حکومت له بشري حقوقو او ځانګړي ډول د ښځو له حقونو پر سرغړونو تورن کړی دی. د جرمني ښي اړخي بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمني په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورټ کړل. که چیرته دغه ګوند د ایالتونو په کچه دغو ټاکنو کې بریالي کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د ښي اړخي ګوند لومړنۍ بریا وي. د دغه ګوند بریا د جرمني په راتلونکو ملي ټاکنو کې چې څه باندې کال وروسته ترسره کیږي د دوی د بریا یو شین څراغ وي. د رومانیا په پارلمان کې نن اوکراین ته د پاتریوت توغندیو د سیستم ورکولو په اړه بحث کیږي. د رومانیا ائتلافي حکومت نن پارلمان ته د هغه لایحه وروستۍ مسوده ولیږله چې د توغندیو د دفاعي سیستم د استولو غوښتنه کوي. بخارست په 13 جون میاشت کې ویلي وو چې له خپل دوه فعالانو پاتریوت سیستمونو څخه به یو د بسپنې په توګه کیف ته ورکړي، خو په دې شرط چې د ناټو متحدان یې ځای رومانیا ته د هوایي مدافع د بل ورته سیستم په ورکولو ډکړي. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې دوی د هوایي مدافع سیستم دغه توغندیز برید شنډ کړی دی. په کیف کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي، خو رویټرز لیکلي دا غږونه د هوایي مدافع د سیستم غږونو ته ورته وو. سملاسي په دغو بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. او د طالبانو د فواید عامې وزارت وایي له ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. په دې خبري ټولګه کې یو ځل بیا زه فرشته صاحب تاسو ته کلی کوم. دا خبرونه په لړ کې به واوري چې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د امنیت شورا په روانه غونډه کې باید د طالبانو پر وړاندې واضح دریځ ونیول شي.
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریځ وښيي د طالبانو په وړاندې، ووایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده.
په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی او خلک سخت اندېښمن دي.
موږ ته هغه سمرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي، لکه زموږ د کور دیوالونه یا کوټې موږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې موږ سره نه دي سوي، څوک نه دي راغلي چې دا وګوري.
او د کندهار په ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبه یې په پنجوایي ولسوالۍ کې سروې کړې ده، او هماري لپاره 1500 جریبه چې د هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم شته. نړۍ ته به هم ضرور کار کور سره اوسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبری ټولګه دې برخه ته خرغلې ورزو د خبرونه په راپورونو پیل کوو. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. امنیت شورا تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دې غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی روزوا اوتونبای و، د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازی د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار حدیث پردیس نواورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې د دې غونډې مشري به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازی روزا او تمبایو، د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازی چې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي د افغانانو په اړه خبرې وکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تاج افاجون له قوله ویل شوی چې امنیت شورا په دې غونډه کې به د افغانستان اړوند مسایلو بحث وشي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په روانه غونډه کې باید نړۍ د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ واضح او روښانه کړي. د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه جدي تصمیم ونیسي.
د امنیت شورا د افغانستان پاک لباندې څه چې بلکې د نړۍ پاک لباندې دیم کوي تصمیم ونیسي، ځکه چې په سازمان ملل متحد کې تر ټولو قدرتمن نهاد دغه د امنیت شورا ده. او زما په اند نور د افغانستان خلک تش په نامه راپورونه اعلامیو ته په تمه نه دي. د افغانستان خلک غواړي وګوري چې په عملي ډول باندې تر کومه حده پورې امنیت شورا خپل وظایف ترسره کوي، همدارنګه د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې فوزي وحدت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریځ وښيي د طالبانو په وړاندې، ووایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده، دوی موږ په رسمیت نه پیژنو او نه کوم معیار د دولت او حکومت په افغانستان کې موجود دی چې د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. مشخصا دوی په تور لیست کې باید شامل شي او په ټوله معنا باندې د افغانستان په وضعیت کې دا ځل باید بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې بعد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو درې میاشتنی راپور د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي توګه د ښځو د وضعیت پر مسایلو متمرکز وي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي. دغه قانون چې د تېرې اګست میاشتې په 1 اعلان شو، پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل ویل شوی چې خزه باید له سر تر پخو ځان پټ کړي او ان خپل غک هم مچت نکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په دې قانون انتقاد کړی وو او خبرداري ورکړی وو چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیان منه کړي. که څه هم طالبانو د یونما په غبرګون کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له مرستندوی دفتر سره د پریکون اعلان وکړ، خو وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند په یوې خبري غونډه کې وویل چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د روان کال د جون د میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي وو تر هغې چې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو اړوند اندېښنې نوي ختمې کړي، خلک یې د رسمیت نه پیژندنې په اړه د نظر توافق لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو افغان مېرمنو ته دغه ادعا د منلو نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت په کابل کې د 500 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړلي دي. دغه وزارت ویلي یا د بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول. په همدې حال کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسؤلین بیا وایي د افغانستان اوسنۍ اقتصادي شرایطو ته په کتو بې وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمې دي او د طالبانو حکومت دې د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي. نور جزئیات له فیروزی عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اعلان کړی چې په پلازمینا کابل کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفترونه تړلی دي. دغه وزارت پرون یکشنبه د سپتمبر په اواله په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې 34 بنسټونه چې خیریه ټولنې او اتحادیې پکې شاملې وې وارزولي چې په پایله کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفتر د غیر قانوني فعالیت له امله وتړل. په خبر پاڼه کې دا سوي چې د دغو بنسټونو د جوازونو مودې پای ته رسیدلې وې، ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی له لارښوونو سره غړونه کړې ده. د خبر پاڼه کې د یادو تړل شویو ادارو نومونه نه دي ذکر شوي، خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسؤلین وایي طالبان له ډیری خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلند کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي. په کابل کې د یوې خیریه بنسټ مسؤل چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې په نظام کې یا په احزاب کې اوس خیریه موسسو له طریقه هم په خلکو کې کار کوي، دوی اجازه نه ورکوي. نو وضعیت د بندشونو سیاسي دي. متاسفانه دلته مشکلات سته، ټول د ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي.
بلخوا په ننګرهار ولایت کې دی یو بل خیریه بنسټ مسؤل چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې تیر څلوېښت کلن انقلاب په پایله کې په لکونو یتیمان کونډې او بېسرې کورنۍ پاتې دي. مسایلو ته په کتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم. اوسنی اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړه. افغانستان کې کله هم دغه سخت حالات راغلي په هېوادوالو چې طبیعي کوم پیښې وي هغې په پایله کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده. باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کړه، نو دا چې مشکلاتو ته جوړ کړه.
ځینې بېوزله کورنۍ هم ورته خبره کوي، خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لس کسیزې کورنۍ مشر چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت داسې مهال د دغو خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي چې پر افغانستان د دوی تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور پر بنسټ سم نیمایي افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 یا بېلابېلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبرداري ورکړی چې د افغانستان په سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله به په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د وزارت په دې برخه کې د ځانګړو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې او یوازې د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته چې د سیندیزو حوزو تر څنګ اوسیږي خبرداري ورکړی چې د ځان او خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. خو پر دې مسیر ولاړ یو شمېر میشت اوسیدونکي بیا وایي نه پوهیږي چې له دې احتمالي ګواښونو څخه څنګه ځان وژغوري. په دې اړه تفصیل به د سپوږمۍ اورو.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړوونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړی. د وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په والو نیټه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنې د رواني اونۍ دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو لګواخ سره مخ دي. د غراز پر راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورخت لامل د سیندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره د په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سیندیزو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي آزادي رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکي نوید احمد آزادي رادیو ته وویل:
موږ نننی راپور کې د اوبو او انرژي د وزارت واورېدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی ده. موږ په هغه نه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان په اړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي و هغې موږ ډېر سخت زیانمن کړو. خو بهرحال نه پوهیږو چې څوک سونکو باید دوی خپله د سیلابونو په اړه باندې جدي اقدام وکړي، جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سایق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او لامل یې 144 کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیه 14 ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو موږ ته ازادي راډیو نه اوري. په اسرائیلو کې به ساري اعتراضونو د دې باعث شول چې بازارونه ولارې بند شي او د ژوند په نور برخو کې ځنډ راشي. په دې اعتراضونو کې چې په غزه کې د شپږو اسرائیلي برمتولو وجل کې دوه وروسته له پرون راهیسې پیل شول، خلک له حکومت غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د وربند موافقه ومني، څو پاتې برمته خپلو کورونو ته ستانه شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نورو.
د غزې په تړانګ کې د شپږو اسرایلی برمتو د مړیو لمندل کې دوه وروسته سلګونو زره قهرجن معترضان له برایي راهیسې د اسرایل لارو کوڅو ته راوتلي او د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربند طرحې ته غاړه کښیږدي. د اسرایل د روغتیا وزارت پرون وویل چې شپږ اسرایلی برمته د پنجشنبې یا جمعې په ورځ له نږدې واټن څخه لګېدلي او وژل سوي دي. اسرائیلی مظاهره چانو له حکومت څخه وغوښتل چې همدا اوس په غزه کې د اوربند موافقه ومني. دوی په خپلو شعارونو کې اوس ناره وهلې او پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې غږ وکړ چې له حماس ډلې سره سوله وکړي، څو پاتې برمته خپلو کورونو ته ستانه شي. د اسرائیل د سوداګرۍ اتحادیه د دې پراخو اعتراضونو چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې ساری نه دی لیدل سوی غوښتنه کړې. دا اتحادیه غواړي چې د بانکونو، روغتیایي مرکزونو او لوی هوایي ډګر په ګډون د هیواد د اقتصاد مهم سکتورونه غیر فعال سي. د سوداګرۍ اتحادیه ویلي دي چې بانکونه، لوی پلورنځي او دولتي دفترونه ټول له مظاهرو سره د عامه ترانزیت ځینې خدمات هم ځنډېدلي وو، خو نه ټول، ځکه کوم لوی خنډ پکښې نه تر سترګو کېده. په بن ګوریون نړیوال هوایي ډګر کې نن سهار الوتنې وځنډېدې. په ځینو نورو کې ځنډ راغلی و او مسافران په لویو قطارونو کې لیدل کېدل. د تلابید په څیر د ګڼ میشتو سیمو د ښاروالیو کارکوونکي هم په معترضانو کې شامل و چې په نتیجه کې ښوونځي او وړکتونونه وختي رخصت شول، خو د بیت المقدس په څیر د ډیرو ښاروالیو کارکوونکي پر اعتراضونو نه ورګډ سوي. د اسرائیل د دولتي رسنیو د راپور له مخې حکومت د کارګرانو له یوې محکمې غوښتي چې دا اعتراضونه لغوه کړي، ځکه د دوی په وینا سیاسي انګیزه لري. په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر د غزې د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو لوړ و او د ځینو ټولنو د اټکل له مخې په تل ابیب کې په لوی لاریون کې د ګډونوالو شمیر نیم میلیون کسانو ته رسیدلی. اسرائیلي رسنیو ویلي چې د مظاهرچیانو شمیر له 2 لکو تر 4 لکو پورې و. د برمتو کورنۍ او ډیری عام اسرائیلیان د نتنیاهو پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که د غزې د نږدې 1.5 میاشتنۍ جګړې د بندولو لپاره د اوربند موافقه مخکې سوې وای نو دا برمته کسان به نه وژل کېدلی. خو ځینې نور اسرائیلیان بیا د نتنیاهو د ستراتیژي چې پر حماس ډلې د پوځي فشار دوام غواړي ملاتړ کوي. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د اسرائیلو پر خاوره کې د ننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو اوس د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:15 او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. اوس هم ورزو د خبرونې بل راپور ته د نورستان په مرکز پارون کې د سلګونه زرو امریکایي ډالرو په لګښت د 4 پروژو چارې پیل شوې دي. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، د ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. د خلکو په وینا په یادو پروژو کې به په زرګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او د بشپړېدو سره به یې په سلګونه جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او زرګونه جریبه ځمکې ته به منظمې اوبه هم ورسیږي. په دې اړه له سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او ویشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د 4 پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغو 4 پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په 3 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د 2 کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمنګ انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کم مستونز دوی د پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا مستونز د لاف آماده سره ورته حل کو او د خط تطبیق کولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترې نکو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریق سره تطبیق.
د خاغلی فاروقي په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی:
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دې لاندې راځي، ډېر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلې او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویالو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیرې ویالې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کندهار په ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 1200 جریبه کرنیزې ځمکې هوارول او خاورې اصلاح کول دي، تر څو کروندګر وکولی شي په لږ مصرف سره زیات حاصل ترلاسه کړي. کروندګر هم د دې کار نه هرکلی کوي. په دې اړه د سیمې نظمو همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبایي د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامداره وچکالۍ له امله کم سوي دي. دا غیګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالۍ یو کروندګر وایي، په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د سطحې او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای سي ډېرې ځمکې په لږو اوبو سره خړوبې کړي.
دغه مځکې چې دي موږ ډېر په ستړي ډېر په اخته یې خوارې آمدن مو لږ دی. دوه فصله موږ اوبه هم پر لګوو، اوس موږ شی په وکړو هغه شی موږ ته آمدن یې لږ دی. موږ خوارې په کارو دغه هغه شی لا نهشته. بزګر مو هم ستړی دی، موږ زمیندار هم ګرده ستړي یو. دا خپل ملک سهار یو بیا زاره دی چې ستړیاوي مو ډېرې دي. اوبه مو سره پر لګوو یې په دغه برمی دغه ادولي اوبه چې په رقم ورته راورسو هغه شی کینه خواري پکارو اصل کم دی.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ یو کروندګر وایي، د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینی او تربیې دي. د نوموړي په وینا د ځمکو دغه ستونزه د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي، بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
اوس موږ دغه مځکې ګرده تربې او خوږې اوس دغه دي اوبه او برمې دوه انچه دي دونه ځای نه په اوبېږي. نو چې دا همکاري دی زموږ سره وکړي، وار به زموږ دا مځکې یو څه اصل وکړي، دا انسانان به یو څه پر ټیک سي، یو اصل بیا لاسته ورسي. اوس هغه غټ زمیندار سړي ته دا یوه په میندار مصرف نه ور جوړوي. زموږ مځکې ګرده دای نه آباد او نه جوړې دي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بلګولو او مالداری ریاست وای، د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د سطحې هوارولو ته اړتیا لري. د یاد ریاست د طبیعي منابعو امریت سرپرست فضل الله وایي، په ډنډ او پنجبایي ولسوالیو کې دوی تر 1200 جریبو دا ډول ځمکې سروې کړې او غواړي د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د ځمکې سطح او خاوره اصلاح کړي، تر څو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چنده زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مځکې چې دي هغه غیر اصلاح دي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او هموارې ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبه یې په پنجبایي ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې د اصلاح او هموارې لپاره. 1200 جریبه چې ده هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دغه کړې سروې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي، د کندهار ترڅنګ په نورو ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکسته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې ډول ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح به په یادو ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې 15 دقیقې بحث درته چمتو ته نشر ته چمتو ده، خو د غینه مخکې د خبرونو لنډیز. په پلازمینه کابل کې د چاودنې د خبرونو په تړاو د رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې د پیښې ځانمرګې بریت وو او په پایله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه وویل چې په دارلمان کې دا پیښه شوې ده خو نور جزئیات یې ورنه کړل. په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روانې سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي چې د دې غونډې مشري به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي چې قطر تر رسیدلې دی او ډېر ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانانو له بیلابیلو ډلو او استازو سره وګوري. د جرمني هیئت بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمني په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورت کړل. کچیرته دغه ګوند یالاتونو په کچه د غټاکونو کې بریالي کیږي له دویم نړیوال جګړې وروسته به د هیئت ګوند لومړنۍ بریا وي. روسیا نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز بریټ کړی دی. رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پوځي چارواکو په حواله ویلي چې دوی د هوایی مدافع سیستم دغه توغندیز بریټ شانډ کړی دی. د رومانیا په پارلمان کې نن اوکراین ته د پاتریوت توغندیو د سیستم ورکول په اړه هم بحث کیږي. او روسي خبردار چې د طالبانو د فواید عامه وزارت ویلي د ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هر کله کو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځنګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري. جرمني تیر جمعه 28 افغان پناه غوښتونکي له هغه هیواد افغانستان ته ستانه کړل. دا د 2021 میلادي کال اګست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لومړنی اخراج دی. د فرانسې خبري اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو 28 افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق نه درلود چې نور په جرمني کې پاتې شي. د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت د پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. جرمني تر یو لړ پیښ وروسته تیر اونۍ د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل او ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي. اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز ته. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سشکل پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. بلخوا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله شپږ تنه افغان کډوال نیول شوي دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لرې نه ده چې د جرمني په څیر فرانسه هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمي سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته سره ول وضعیت سره مخامخېدای سي. د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی. په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل صاحب، پیل کې تاسو تر زو په پاریس کې د ورستې پیښې په اړه راته وایست چې په رسنیو کې ډیر بحثونه ورباندې کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښه به څه عواقب ولري افغان پناه غوښتونکو ته؟
په پاریس کې د خپل منځي شخړې له امله څو تنه زخمیان شول، زموږ تاسې هیوادوال او بدبختانه ووایم څو تنه بندیان هم دي د پولیسو سره، نو دغه شخړې پخوا هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري. دا د خپل منځي شخړې نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم چې فرانسویان دي دی هغوی هغه کینه هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده او د دولت کوم کارکوونکي چې دي یا کوم دولتي خلک چې دي د هغوی هم هغه کوم نظر چې پخوا د افغانانو په مقابل کې دلو د ورځ تر بلې هغه هم په تغییر دودا او راویه لا افغانانو سره هغه کومې کړنې چې پخوا وي او اوس وي چې پرتله کو ډیر زیات سره توفیر لري.
بلې ورخیل سب علت څه دی دغه نوي کسان چې راغلي دي د هغه ځای په اصول او مقرراتو زیات نه پوهیږي ک هغه کسان راغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغه سي مسایلو کې شکیل و او خپل کنټرول نسی کولای پر خپل کړنو
علت د خپل منځي هغه شخړې دي چې افغانستان دلته راولي په سلو کې شپېته فیصد هغه شخړې دلته پالل کېږي بدبختانه وایي او دغه څلوېښت فیصد یا هغه دېرش فیصد نورې شخړې چې دي دلته د کاروبار په مسله یي نور مسایل راځي مابین کې سره دوی شخړې سره رامنځته شي خو بدبختي دلته ده چې جنگ یا شخړه د دوه نفر وي هغوی نور افغانان کاروي دوه ډلې کېږي دوه ګروپونه سره کېږي هغه دوه ګروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریبو د غربه بیچاره زوی هم په کتاب واسي د غلې احساساتو نه هغوی غلطه استفاده وکړي او په خپل نفع استعمال کړي دغه دواړه ډلې هغه خپل ممیز کې سره په شخړه باندې بدل شي. دغه شخړه هم څه ده دا د دوه کسانو باندې کې یو داوا وا یو تجارت په حساب باندې هغه دواړو هغه بیچارهګان نور مابین کې وکړول او هغه هغه د تباک له بیچارهګان څوک زخمیان څول څوک بندیان څول.
ډیر مننه بیا هم تاسو ترازو په جرمنی کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی. سلیمی صاحب تاسو هم بحث ته شرغلست په جرمنی کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت دریز بدلون ستاسو په نظر په څه معنا دی او څه عواقب به ولري؟
څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې وروستیو کې د دوی په وینا باندې هغه اته ویشت افغان کډوال یا افغانستان ته ډیپورټ کړل چې د دوی په وینا باندې په جرمنی باندې کې ښکېل وو. متاسفانه ما مخکې هم تېره ورځ هم ستاسو په خپرونه کې وویل چې دا تېر درې کاله چې افغانستان ته په ډیپورټ باندې بندیز وو او هغه کسان چې دلته راتلل چې د پناه غوښتنه یې رد کېدل هغوی ته په ډیپورټ باندې د بندیز اقامه ورکول کېدله. اما ورسته لدې ممکن وضعیت دغه سنوي ظاهرا خدا سخکاری او افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بلابل دلایل له مخې رد کیږي یا دوی ردی ترلاسه کوي او د ډیپورټ سره مخ کیږي نو ممکن په قانوني توګه دوی یو لار پیدا کړي یا یو لار پیدا شول چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورټ کړي.
سلیمی صاحب تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو لپاره نه دي چې له نورو اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي. بیا ځینو کسانو ورباندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی. هلته څه ویل کیږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ باسونو کې؟
بله متاسفانه په غوراپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغې مسالې څخه استثنا دي یعنې هغوی به نه ډیپورټ کېږي. همدارنګه تر اوسه سوریه ته هم په رسمي توګه ډیپورټ بند دی. په دې تېرو کلونو کې روسیې ته هېڅ ډیپورټ نه دی شوی دی او وروستی راپور چې و چې یو قاچاقبر یو سوریایي قاچاقبر و دغې په اړه یې ویلي وو چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورټ شي. نو متاسفانه دغسې هغه خو پخوا هم شوي دي یعنې دوه ګوني چلندونه ورستوي ممکن شاهدان وو. یعنې پخوا په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې ژبې په کورسونو کې ګډون وکړي هم افغان کډوالو ته اجازه نه وه. وروسته له 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو. نو معمولا دلته خو د هېوادو د بیکګراوند په اساس باندې له کډوالو سره چلند کېږي.
بل اورخیل صاحب دغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي او د اروپایي چارواکو په وینا چې جرمي سابقه هم لري څه ویل کیږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ شي؟
به تر معلومه ده چې څوک هغه لدې ماحول سره دلته عادت شي او یا هغه خلکې سیال ته دوی هم یا کوم جرمي سابقه ولري یا خواني دولت کارمندان وي او یا الته کوم شخصي خړیا حکومت پونه ولري متاسفانه سی غوی الته ریپورت سی غوی ځون خلاف خطر کې سوال تا الته خو غوی ته لا جنجال نزیا سول خو ز دا فکر کوم کدی افغانانو دغه سی خپل منځیش خړی او دغه سی بے بندماری ته دوام ورکی ز په دې فکر کوم سی فرانسا یا د نور هیوادونو به هم د جرمنی په شان باندې ورته تصمیم نیسی او د دوی په مقابل کې به دغه سی حرکت اجرا کوي سی کوم سی جرمنی کوم عمل سی د افغانانو په مقابل کې وکړ متاسفانه خو ز د افغانانو نه هیله دا کوم سی کوم بیکګراوند یا کوم تصویر چې موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپایي ټولنه کې راځي چې موږ خپل سابقانه تصویر ته وروګرځو ل دغه سی بندوباري نه دغه سی کړنو نه دغه سی شخصي خصومتونه نه لطفا دلته ډډه وکړو.
بله نور خل سه په پاریس کې د افغانانو ل خپل منځي شخړې ورسته چې پرسنوي کې زیاته غوغا هم ور باندې جوړ وسول الته ل دې پیښو ورسته د چارواکو د خواد څه باسونه سی ویډیا الته د ځای رسنوي د خواد څه ویل کیږي
دلته خو پخوا هم یو قضیه سوی وه که چېرته تاسو معلومه یې هغه د درې افغانانو بیا هلته متاسفانه چې په هغه لاریون کې هم یو څه ګډوډي رامنځته شوله هغه لاریون په ګډوډۍ بدل شو ډېر تاوان زیان خلکو ته ورسېد هغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو په د ژبې په سر ده هغه خدای نخواسته هغه نوم سي سي چې افغانان د ټولنې ته درګه د زیان رسي افغانان جنگ خوخي افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي د دوی لامل د ولست زیان رسيږي د ټولنې ته زیان رسيږي په خصوصا د دوی د کوم افراطي ګوند چې دا افراطي ګوند خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای کو وکیلان دي که چارواکي دي په دولت کې دیننه او ټول هم دغه فشار اچولای چې د افغانانو په مقابل کې باید جدي تصمیم ونیول شي خو ځل افغانانو بیا هم دا هیله کوم چې لطفا دغه سې کړنو نه دغه سې بندوبارې نه لاس په سر سي کنه هغه افغانان سي بیچاره ګاندي هغه افغانان سي حالت ل ل ل ژوند له ګواخ سره مخ هغه افغانان ته د دغه کارونه دوی زیان ورسي او خصوصا هغه کډوالو ته څوک څه نوی راځي
ډېر مننه سلمي صاحب دغه کسان چې په جرمونو تورن دي دا څوک دي د ځلمیان دي تنکی ځوانان دي هغه کسان دي چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونه کوي
دوی خو چې کوم مرقام خبره کړی دی غم یعنی یو کس ما پکې ولیدو چې تر دیر شو کلونو پورې امر و معمولا دوی ویل دي چې د اته لسنه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي نو دا دقیقه نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړی وي یا مثلا یعنی داسې ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خبره کړی دی هغه معمولا تنکی ظلمي دي چې جرمونه یې کړی دی هغه جرمونه باندې مختلف
سلمي صاحب اوتریش هم په دې وروستوي کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناهغښتونکو د ایستلو بهیر پایل کړي په دې اړه راته وایي چې عملاً د دې کار د پایل امکان څومره ممکن دی
څنګه هم د لکه مخکې چې ما وویل چې قانوني توګه ته د حکومت مدال سره توافق کیږي بیا نور په اتحادیه دریزه ممکن د ډیپورټیشن په اړه یو د ډیپورټ په اړه باندې سره یو ویو دینې ودینې نورم دغه د تلار پیدا کړی یعنی چې خبرې اترې وکړي لوسانه یو کمیډال سره هغه ممکن مجرمین ولري داسې افغان کډوال وی چلته جرمونه کړی وي هم په استلار مرادی تر لاسه کړی وي هم د پانه وخت نه رات شوی وي نو حتما په اروپایي وادو کې داسې کسان شته چې دوی غواړي ډیپورټي کې اما د اوس خدای څخه وا چې تر اوسه ډیپورټ نه و افغانستان ته پاکستان اروپایي وادو کې اما جرمني چې کوم ګام واخیسته ممکن دي نور اروپایي وادو ته هم د لارې جوړ کړی چې بیا افغانان هغه افغانان چې جرمونه باندې دلته راندي افغانستان ته ډیپورټ کې
بیا هم وایډونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو او رینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناهغښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریز د بدلون په اړه بحث کوو د بحث میلمانه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی د غرض پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل اوریاخیل زیب تاسو تر اوسه کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناهغښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي په اکثر اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم شته چې هغه د پناهغښتونکو او کډوالو خلاف دي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا شاربي او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخا د حکومت د دریس په بدلون کې هم دوی واک وي کله چې دغسې پیش کیږي نو دغه سی ګوندونو ته یو دلیل پلاس ورکوي. څه فکر کوي چې د حکومتونو دریز به ورځ پر ورځ نورم نه سختوي؟
دا خو معلومه خبره ده که چیرته ما مخکې ویلې سي خدای مکړه افغانان دغه سی کارونو ته او دغه سی بندوباره ته د پای ټکی کې نه دي. دا بلری نه وی سي که سالم حکومتونه وی هغه د ماجرو خلاف هم نه وی د دې په مقابل کې خپل دریز بدل زکه او نو غواړي چې د خپل ټولنې لپاره دلته مشکل احساس کی ایجاد کی یا هغه خلک پری دي دوی ټولنې دلته مشکل سازوي. دا ورځ تر بلې دوی داسې کارونه کوي. فخوا به په فرانسه کې کېدې ستاسو ته معلومه وي د افغانانو ډېر ښه بیکګراوند او ډېر ښه تصویر و. اما متاسفانه سي په تېر یو کال نه را په دې خوا دا دوه کاله پوره کېږي چې د افغانانو تصویر هغه سل فیصد نه 50 ته راټیټ شوی دی. دا فکر کوم سي که چېرته دا کارونه دوی دوام وکړي ډېر زر به فرانسه هم ورته اقدام وکړي ځکه دلته دغه د چارواکو خبرې سمنګا ورو دغه د چارواکو نظریې سمنګا ګورو ډېر زر به د جرمني ونه ورته اقدام فرانسه پورته کی او دا لری خبره نه ده که چېرته خدای مکړه د جنا هغه افغانان سي لکه د تیرې ورځې پیښې درته وایم دوه نفره مجرم دي. اما دغه نور چې دا اساس پکې دي دا د یو له احساساتو نه ګټه پورته شوی ده. هغه بیچارهګان چې کوم څوک زخمیان شوی دي یا څوک بندیان شوی دي نو هغه بیچارهګان ته به مو ضرر رسیږي. زه له افغانانو نه هیله هم دا کوم چې له دغه سې کارونه نه لاس واخلي بیا هم کوي چا خپله مسله یې په خپله د حل کړي. دلته دولت ستا قانون ستا لاړ دي دولت له لارې د خپل مسله حل کړي نه په خپل سری عملو باندې نه په خپل سری شخړو باندې.
سلیمی صاحب جرمنی چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي خلک څه وایي چې دا یو موقتی اقدام و که دا لړۍ به دوام کوي؟
د معلوماتو له مخې خو همدغسې ښکاري چې دوی دغه لومړی قدم واخیستو. اما دلته په حاکم ګوند باندې یا په حکومت باندې چې څومره فشار دی ممکن دا ډیپورټیشن دوام پیدا کړي ځکه نه یوازې د افغانانو ترمنځ مجرمین شته دي ځکه ځینو عربي هیوادو کډوال چې درته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي. همدارنګه نور هم شته دي یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي. نو ظاهرا خو داسې ښکاري یو کوم فشار چې په اوسني حکومت باندې دی په اوسني حاکم ګوند باندې دی یو کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هېواد دننه کې یعنې په جرمني کې دننه کې مخامخ دي. یعنې داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي. یعنې ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي متاسفانه. او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي د شوي توافق برخوي. نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي هغه ممکن افغانستان ته ډیپورټ شي متاسفانه.
سلیمی صاحب تاسو په جرمني کې د کډوالو چارې څاري. پخوا به چې د یوه پناه غوښتونکي قضیه ردېدله هغه کولی سوی چې د اپیل غوښتنه وکړي. د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول سوی دی؟ یعنی یو پناه غوښتونکی چې کیس رد کیږي هغه بیا غوښتنه کولی سي؟
او د قانون له مخې خو اپیل کولی شي. یعنی څو مرحلې دي چې هغه تای کولی شي. حتی داس مرحلې دي چې یو امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځایونه دي چې حتی هغوی ته هم پناه وړلی شي. هغه نو اوږده پروسه ده. اما دا چې د ډیپورټ حکم پرې کېږي دا یوه اوږدمهاله پروسه ده. له دې عمله هم ممکن دغو کسانو چې ډیپورټ ته برابري د هغو تعداد ډېر کم وي ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغو مرحلو کې وي چې یعنې قانونا یې دوی نه شي ډیپورټ کولی. او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم تغییر پکې راغلی. هغه به ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د پناه غوښتنې په دغه عمومي هغه کې تغییر راولي نو هغه ممکن وخت ونیسي. او دا حاکم ګوند او اوسنی حکومت فکر نه کوم په هغې کې تغییر راولي چې دا ډیپورټیشن اسانه کړي ځکه دلته دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري او یا هم د هغو هېوادو له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هېوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي.
ډیره مننه اورخیل صاحب، تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. کورنیو ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر اتلسو کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالیږي، او اکثره جرمونه هم چې کیږي ویل کیږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کیږي. دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول دپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې چې کومې کورنۍ دي، ټولو ته مې توصیه همدا ده د یو ورور په صفت یا د یو افغان په صفت چې خپل اولادونه ورته مه غورځوئ، خپل اولادونه هم چې خپل څنګه وساتئ. هغه کوم مصارف چې تاسې په دغه بنې کوئ، چې هغه کوم سرمایه ګذاري چې په خپل اولاد تر دغه ځایه پورې کوئ، په دغسې مرګونې لاره بنې، هغه کوم دغلته هم سرمایه ګذاري وکړئ په خپل وطن کې، د تاسې به ګټه زیاته وي، خپل اولاد هم تر څنګ وي، خپل هغه تر سترګو لاندې به وي. ته په خدای باور وکړه، چیرته په وطن کې امن راغی، سوکالی راغله، سلیمی صاحب به شاید حال وي، تاسې به شاید حال یاسې چې په سلو کې 90% افغانان مو بیرته خپل وطن ته ځي، یو هم نه پاتې کېږي چې دلته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې شي. دلته خپل وطن ګل وطن دا ټول څخه مې هیله دا ده چې ما خپل وطن کې پاتې شي، او هغه کوم اولادونه به نشي چې هغه کومه سرمایه گزاری کی هغه د خپل وطن کې کاروبار پی جوړ کی.
ولی اورخل سه په اروپایي هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه شته چې تنکیو افغان زلمیانو ته ځینی جلسې جوړې کړي چې دوی ځینی جرمونه ونه کړي، یا ځینی شین چې ممکن دوی ته عادي مسایل معلومیږي هغه په اروپایي قوانینو کې سخت جرم ګڼل کېږي چې د دوی څخه ډډه وکړي.
هو، دغه پروګرام موږ شروع کړی دا په خو خو ډیر کم وو، محدود وو، وسم وسیکړه دا ورستر بلی وسیکيږي، حتی کور تر کور پورې موږ دا غږ رسو، قانون ورته تشریح کیږي. د خصوصا کوم مملکت کې سیاست موږ فرانسې کې چې دلته دا قانون نه دی، باید دلته د قانون احترام وسی، د قانون باندې باید دلته ژوند وسی. ځکه تابان دا خو طبي خبره ده، ستې یو ټولنې ناراضي سیالتا نه چارچوب صحیح چې شب نستا، او دلته راځي ته یو چارچوب کې ژوندۍ کوي، نو طبي خبره ده چې ته ځینې قیدات په ځان باندې او هغه قیدات سترغو ته په ځان عملي کوي، سره زړه تنګي او دا شیان ورته پیدا کوي. د موږ افغانان خو بیا هغه سرکښه دي، تاسو ته بهتره معلومه ده. نو دغه پروسه موږ پیل کړې ده، او دا دې ته به دوام ورکوو، او هیله مو دا ده چې دغه نورو ملکونو کې هم بلجیم دا، آلمان دا، سویډن دا، ناروې دا، موږ ملګرو سره په تماس کې یاست چې د هغوی په مرسته وکولای شو په ټوله اروپا کې دا پیل کړو.
مننه ژوندۍ اوسئ. سلیمی صاحب، په جرمني کې یو کس چې نوی د پناه غوښتونکي په توګه داخليږي او عمر یې کم وي، په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغو کسانو په وړاندې د حکومت چلند څنګه وي؟
نور یاخیل صاحب اشاره وکړه، په جرمنی کې د انټیګریشن په برخه کې، د ادغام په برخه کې ډیر زیات پیسې لګول کیږي، ډیر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایه کیږي مستقیما د دولت لخوا، ترڅو هغه کډوال چې جرمنی ته داخليږي غیب ټول نه کیږي ادغام شي. او د هغو کسان لپاره چې عمرونه یې له 13 کلو څخه ټیټ دي، هغوی ته تا سرپرست ورکول کیږي، په یوه له یوې کورنۍ سره د اوسېدو امکانات ورته برابرېږي، او ټول لګښتونه لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې په غاړه اخیستل کیږي، تر څو په ټولنه کې ښه ادغام شي، د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي. بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي، حتی په هره برخه کې، له ښوونځي نیولې تر قانونه، له قانونه نیولې تر ښوونځي پورې ټول مراحل ورته تشریح کوي، تر څو چې له 13 کلو څخه یو عمر نه وي ډېر شوی، د هغو سرپرست هغه سرپرست وي. تمام تاسو نه ځنې وخت ځنې کمې او کوستې د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وي، هم د کډوالو خپل ستونزې وي چې متاسفانه ټولنه کې نه نه ادغام کیږي، یا د قوانینو په اړه کوم معلومات نه ترلاسه کوي، هغه وي چې ځنې جرمونه وکړي او پایلې دغه شي.
بل سلیمی صاحب، د اوکراین د جګړې له پیل سره ویل کیږي چې په جرمنی کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمنی د حکومت چلند یو څه دوګونی شوی دی، په دې اړه ته وایي چې دا واقعیت لري؟
بله، متاسفانه خو مستقیما یې دوګونی ونه شو، بلای دا څو چې د اوکراین څخه کوم کډوال دلته جرمنی ته راغله، دغه تعداد زخت ډیر وو، او دوی له هغو خلکو سره ډېر مصروف شول، نو یو څه د افغانستان مسله ترې هېره شوه، د افغان کډوالو که نغنه مخکې حکومت ټول پناه غوښتونکو ته، یعنی که ووایم 99% پناه غوښتونکو ته ډېر په کم وخت کې یې د پناه غوښتنه ومنله. متاسفانه په دم باید ومنو چې په حکومت باندې فشار و د ډېرو زیاتو کډوالو په یوه وخت کې، نو ممکن داسې هغه د افغانانو مسله یو څه پیکا کړله او د پناه غوښتنې پروسه یې یو څه وځنډوله، چې معمولا تر یوه کال پورې حتی یو عادي انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي. دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتېږي، نو ممکن دغو ګروپونو یا دغو ډلو لکه افغان کډوال چې دي، د هغوی ځینې حقونه یا وخوړل شي یا هم د نورو تر تاثیر لاندې راشي.
مننه اورخیل صاحب. هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کېږي یا اخراجېږي، څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندي وي؟ آیا کولی سي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي؟
هغه خو خپل وطن د خپل وطن سره خو باید ځان عیار کړو. له مجبورۍ نه چې راځي دلته دې ټولنې سره ځان ادغام کوي، نو خپل وطن کې به خو مجبورۍ نه ځان عادت کوي. خو یو خبره داسې ما مخکې دا یادوړي وکړه که هغه ملګري پکې یا هغه وطنداران چې پکې ډیپورټ کیږي، خدای مکړه چې دغه سي قضیو کې لکه یادوړي مې وکړه په بې ځایه شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانېږي یا دوی زخمي کیږي یا دوی مجرم ثابتېږي او دا ډیپورټ کیږي، هلته هغوی ته مشکل وي یا د پخواني دولت.
بل اورخیل صاحب، خو اوس وضعیت بدل دی په دې خاطر دغه کسان چې افغانستان ته ډیپورټ کیږي له وی جرمی سابقه سره دوی باندې تور لګول کېږي جرمونه کړي.
ام دې خبره تراتلم کنه چې اوس وضعیت بدل دی تراتلم اوس، نو که هغه کسان خدای مکر چې پخواني دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه سي شخړو کې برابر سي او دوی هلته ډیپورټ سي، او طبيعي خبره ده چې دوی ته هلته مشکل وي، دوی ته هلته سر خطر وي، دوی ته هلته د ژوند خطر وي. دا طبيعي خبره ده، بالکل خطر سره مخ کیږي.
بلې سلیمی صاحب، دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو، دوی چې افغانستان ته لیږل کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي؟ کلته د دوی لپاره خاص معافیت په پام کې نیول شوی؟
متاسفانه کوم معلومات خو چې خپاره شوي همدغسې ښکاري چې دوی به هغه د بند موده څوک چې دلته په جرمونو باندې تورن شوي دي، هغوی به هلته د بند ټاکلې موده تیروي. اما د کوم توافق چې دوی ترمنځ شوی د هغې په اړه تر اوسه ټول کره معلومات نه دي خپاره شوي په رسنیو کې. ممکن تاسو هم په جریان کې وئ، نو دا چې د توافق نورې برخې به څه وي، د هغوی ژوند به څه رقم کېږي، یعنی د افغانستان او د دوی د قوانین خو په دې ټولو مسایلو په اړه ډېر متفاوت دي. اما ظاهرا خدا سکاری زکر اغا کدوال و سم پا افغانستان که دی آکه میدلی تر اغا لان دی دی اغوی تروسر ندی سپارل شوی خپل کورنه تن، و دا سکاری چه دوی با خپل دی بند مده تیروی یا او رست با خوشکیگ.
پا دی برخه که دی بشری حقون و سازمانونو کمک سلامال شوالی که پلندو کراتو است؟
بله، د بخن نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خپور کړی و. ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوال د حقونو د غوښتنې لپاره فعالیتونه کوي، هغوی هم ویلي وو چې دا ډیپورټ یو غیر قانوني مسله وه او په دولت باندې جدي نقدونه کړي دي په دې اړه.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت خبرې کولې. دې بحث میلمانه په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.
افغانستان دے وطن سمجھنا تھا